24 ساعت با شما. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې او بلې یو ساعته پښتو خبرونې ته خراغلې. زه امید زهیر ملیم. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت نن او سبا دوشنبه د افغانستان په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د سطح لوړېدو او د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. د وزارت پرون د هوا پیژندنې ادارو د اټکل له مخکې ویلي د ناڅاپي اورښتونو او سیلابونو راوتلو ډېر اټکل د هریرود او هلمند په سیندي حوزو کې شوی دی. د اوبو او انرژۍ وزارت وایي د فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب، ترنک او غزي په سیندونو کې هم د اوبو د سطح لوړېدو اټکل شته. وزارت د دې سیندونو په څنډو کې لاستوګن خلکو غوښتنه کړې چې مخکې له مخکې خبر وي او د خوندیتوب اصولو ته پام وکړي. په اروپا کې د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنه یو وار بیا په افغانستان کې د اساسي قانون د انفاظ غوښتنه کوي. د دې ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات پرون لازدي رډیو سره په خبرو کې دا موضوع یاده کړه.
د عدم مشروعیت بحران د ختمولو دپاره په افغانستان کې د اساسي قانون نافذ کول اساسي شرط او یوازنی لاره ده.
طالبانو شاوخوا دو نیم کاله مخکې پر افغانستان د ولکې بیا ټینګول وروسته ټول قوانین ملغا اعلان کړل. وایي ټولې چارې د شریعت د حکمونو له مخې پر مخ بیایي. د طالبانو د حکومت وایي انځبیح الله مجاهد د جمعې پر ورځ ویلي په افغانستان کې د اساسي قانون نشتون د قانون د خلاف معنا نه دی. د طالبانو پر مجازاتونکو اقداماتو د انتقادونو په منځ کې د طالبانو سترې محکمې پرون په سرپن کې یو ځل بیا د بد اخلاقۍ په تور په درو د دوو کسانو د وهلو خبر ورکړ. د محکمې پرون شنبه په یو خبر باندې کې ویلي د دغو تورانو کسانو دوسیې د ابتدایه محکمې لخوا نهایي شوي او دوی د بند موده هم تیره کړې وه. الله څرګندونه ده چې دغه کسان دقیقا په کوم جرم تورن شوي او څه وخت یې په زندان کې تیر کړی. طالبانو تیره پنجشنبه په غزنی کې دوه کسان د قتل په تور په محضر کې اعدام کړل چې د اقدامې په نړیواله سطح انتقادونه وپارول. پر طالبانو یو انتقاد دا دی چې په ټولو ادارو کې خپل کسان ګمارلي او د محاکمې په بهیر کې شفافیت نشته. د اوترېش د پلازمینه ویانا پولیسو پرون د دریو ښځو د وژنې په تړاو د یو افغان په راغوښتونکي د نیولو خبر ورکړ. دا پیښه وروسته له هغې وشوه چې یو کس په دانیوب سیند کې د وینو څاڅکي ولیدل او پولیسو ته یې خبر ورکړ. او پولیسو تر پلټنې وروسته د سیمې په یو بدنام نایټ کلب کې د دریو ښځې مړې وموندل. د ویانا د پولیسو ویان فلیپ هاسلینګر پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل د دریو ښځو پر بدن د چړې په ذریعه ټپونه ښکارېدل او سمدلاسه جنایي څېړنې پیل شوې. پولیسو هلته څلورم ښځه هم پیدا کړې او له هغې دایني شاهد په توګه څېړنې پیل کړې دي. د هاسلینګر په وینا د پیښې ځای تر سیمه یو ویشت کلن سړی چې چاړه ورسره وه ونیول شو چې د پولیسو په وینا مشکوک سړی افغان فراغوښتونکی دی. د برازیل جمهور رئیس لویس ایناسیو لولا دا سیلوا پرون شنبه ادعا وکړه چې اسرائیل د فلسطینیانو په وړاندې نسل وژنه کوي. هغه تېره اونۍ په غزه کې د اسرائیل پوځي عملیات د نازیانو لخوا د هالوکاست لامو وژنې سره تشبیه کړي وو چې د څرګندونو انتقادونه راپارولي وو. اسرائیل د نسل وژنې ادعا رد کړې. وایي دا جګړې د توندلارې ډلې حماس پر خلاف ده. امریکا، متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د مخکنیو څلوېښتو ساعتونو پر مهال د اسرائیلو په بمباریو کې د دوه نوي وژل شویو فلسطینیانو مړي روغتونونو ته لېږدول شوي دي. د وزارت تر اوسه د فلسطین په جګړه کې نږدې دېرش زره کسانو د وژل کېدو ادعا کړې. ویلي چې 1,000 شوي هغه شمېرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د سپوږمۍ پر سطح د امریکا د فضایي وسیلې د ښکته کېدو بریا د فضایي انکشافاتو په نوي عصر کې یو هیجان پارونکی ګام بللی. ښاغلي بایدن پرون په یو اعلامیه کې وویل چې د اوډیسیوس فضایي بیړۍ ناسته د امریکا د نبوغ نوښت او کنجکاوۍ له کبله ممکنه شوه. دغه فضایي وسیله چې په امریکا کې جوړه شوې وه د یو خصوصي شرکت لخوا په ډېرو 500 کلونو کې د لومړي وار لپاره تېره پنجشنبه د سپوږمۍ پر سطحې کېناسته.
تاسی ازادي رادیو ته غواګیاست.
په اسیال کې چې افغان سوداګر له پاکستان سره په ستونزو کې دي، د سوداګرۍ او پانګونې خونه د ایران چابهار بندر غورا بدل غني.
چابهار بندر په داسې شرایطو کې لکه دا اوس د افغانستان د سوداګرۍ لپاره یو مهمه لاره ده چې موږ ته مشکلات پیدا شوي دي په کراچۍ کې.
د افغان جنو خوځو په زده کړو کار د طالبانو لپاره خو بندیزونو سره سره یو شمیر خزې د خپل اقتصادي ستونزو د اواري په هڅه کې دي.
جامې به مې تکاو ضرورت وسایل به مې بازار څخه واخیستل او دغه مېرمن چې په کور کې دوی ته به مې وړل دوی به په کور کې ډیزاین به دې جوړ کړو یخنونه غواړي
او په بهرنیو مسایلو کې اوړی شي پرون پر اوکراین د روسیې د غیر موجي یرغل دوه کاله پوره شول او د کاناډا تر څنګ ګڼو هیوادونو له کیف سره د نورو مالی مرستو ژمنې وکړې
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه دوی منی مای کی د لوبل میدان سپورتي خبرونه خبري کی زره افغان سوداګر وای چې بهر بندر د افغان سوداګرو د سوداګرۍ او ترانزیت د ودې لپاره تر ټولو غوره لار ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی او مشر وای په چابهار بندر کې لا هم ځینې ستونزې شته چې باید د حل لپاره اقدام وشي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پرون خبر ورکړ چې دوی یو پلاوی له چابهار بندر د زیات استفادې لپاره ایران ته تللی دی. دا مسائل داسې مهال کې مطرح کیږي چې له پاکستان سره د افغان سوداګرو ستونزې هر وخت راپورته وي چې له امله کار افغان سوداګر دوی ته د ځانونو د وختو ادعا کوي. تفصیل دی
له پاکستان سره په سوداګری او ترانزیت کې له ستونزو سره هم مهاله په وچ کې رئیس سره افغانستان هڅه کوي چې د ایران له چابهار بندر خپل تجارت زیات کړي. د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې دغه بندر نړیوالو اوبو ته د افغانستان د رسیدو یو نږدې لار ګڼل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مشرتابه هیئت غړی خانجان الکوزی په اوسنیو شرایطو کې چابهار بندر د افغانستان د سوداګرۍ لپاره مهم ګڼي.
د چابهار بندر په داسې شرایطو کې لکه دا اوس د افغانستان د سوداګرۍ لپاره یو مهمه لاره ده چې موږ ته مشکلات پیدا شوي دي په کراچۍ کې او موږ لیواله وو علاقه لرو چې په دې لار نه خپل تجارت وکړو. اما دا جی مشکلات او پرابلمونه شته ده د پیسو انتقال او بازنور شیان اقدامات دي چې هغه موږ ته اجازه نه راکوي چې په دې لار باندې سیف نوښته کو او رای وړو.
ښاغلی الکوزی وای نن سبا د چابهار بندر لارې د مالونو انتقالات په منظم ډول نه کیږي خو افغانستان ته زیات انتقالات د ایران له عباس بندر څخه کیږي. له چابهار بندر د ګټ اخیستنې د زیاتولو پر سر د مذاکرو لپاره پرون د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په مشرۍ د دوی د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیالۍ ترانسپورت او هوایي چلن وزارت بهرنیو چارو وزارت او مالیه وزارت د استازو یو هیئت ایران ته لاړ. افغانستان له کلونو په تجارت او ترانزیت کې له بل ګاونډي پاکستان سره ستونزې لري چې اسلام آباد وخت نا وخت په یوه او بله پلمه تورخم چمن یا هم د انګور اډې لاری تړي چې دا کار افغان سوداګرو ته زیات مالی زیانونه اړوي. افغان سوداګر نواب امیرزی پرون ازادي رادیو ته ویلي کده چابهار له بندره د استفادې لپاره پراته خندونه لري سي دا د افغان سوداګرو لپاره ډیر ګټور بندر دی.
چابهار زموږ لپاره بدیل لار ده او دا د ګودر سره متصل پروت دی. هلته ګودر د چینایانو لخوا ډېر کلونه کېږي چې هغه قرارداد شوی دی د کار پرې کوي. ولې چابهار هم په همدې جغرافیا کې نږدې پروت دی او دا دواړه بندرونه د بلوچو په خاوره کې دي. یو د پاکستان بلوچان دي یو د ایران بلوچان دي. دا نړیوالو اوبو ته د افغانستان دپاره یوازینۍ لاره ده او د افغانستان دپاره یې هلته پراخه سیمه په واک کې ورکړې ده.
د افغانستان بل سوداګر انور افغان وایي د چابهار بندر له لارې د سوداګرۍ زیاتول حتی د چین په ګټه هم دي.
چابهار لاره د افغانستان لپاره یو ډیره مهمه لاره ده. د افغانستان د تجارت د افغانستان ترانزیت لپاره ډیره مهمه لاره ده. دا د چین لپاره ډیره زیاته مهمه ده چې چین به خپل اموال وکولی شي شاین تر اروپا پورې به ډیر په اسانۍ سره او په نږدې وخت کې به لنډ وخت کې خپل مالونه رسیږي او د اسیا میانه هیوادونو ته به زموږ مالونه رسیږي او د افغانان به وکولی شي چې مالونه ورته ترانزیت کړي.
په همدې حال کې ایرانی چارواکو ویلي چې په پام کې لري له چابهار بندر څخه تر نیمروز پورې د وسپنې پټلۍ وغځوي چې دغه پروژه به هم د افغان سوداګرو لپاره د مالونو په لېږد رالېږد کې چټکتیا راولي. شاوخوا څلور میاشتې کېږي چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لرلو پر شرط د اعتراض لپاره د چمن او انګور اډې لارې د اعتصابونو له کبله تړلې دي چې دې کار هم له پاکستان سره پر سوداګرۍ او ترانزیت اغیز کړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
په سال کې چې ډېر شمیر افغان کډوال په ایران او پاکستان کې د خپل ستونزو یادونه هر مهال کوي، خو تازه ایران کې یو شمیر افغان کډوال وایي د دې هیواد د حکومت لخوا کډوالو ته د زیره کارټونو په ورکړه د دوی ستونزې تر ډېره واره شوې دي. یو شمیر کډوالو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي که څه هم د زیره کارټونو ترلاسه کولو شرایط سخت او پروسه یې ځنډنۍ ده، خو له دې سره هم افغان کډوال هڅه کوي سو یاد کارټونه ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي دوی د کډوالو د قانوني کېدو لپاره د نورو ټولو کارتونو پر ځای یو زیرک کارت جوړ کړی چې په خبره چاپ شوی او ځینو کډوالو ته ویشل شوی هم دی. له دې وړاندې افغان کډوالو ازادي راډیو ته ازادي راډیو سره مرکو کې ویلي چې د کارتونو په بدل کې ترې ډېر پیسې اخیستل کېږي چې دوی د مهاجرت په ژوند کې د ورکولو توان نه لري. تفصیل یې د راپور کې واوري.
ایران کې یو شمیر افغان کډوال وایي د ایرانی حکومت لخوا کډوالو ته د زیرک کارتونو په ورکړه د دوی ستونزې تر یو بریده هواري شوې او اوس کولی شي د ایرانی اتباعو په څیر هلته د اوسېدو له قانوني حق برخمن شي. حافظ الله چې د ایران په اصفهان کې د کډوالۍ ورځې شپې تیروي وایي
هغه کډوالو ته چې زیرک کارتونه ورکول شوي ډېرې ستونزې حل شوې دي، کولی شي پیر او پلور وکړي، کور وپېري یا یې کرایه کړي، د بانک کارت ترلاسه کړي، سیم کارت ترلاسه کړي. هغه کسان چې دا کارتونه نه لري هغه له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
د عنایت په نوم یو بل افغان کډوال چې د ایران په تهران کې اوسېږي وایي افغان کډوال د زیرک کارتونو په ترلاسه کولو خوښتي، خو د ده په خبره هغه افغان کډوال چې تازه ایران ته ورځي د زیرک کارت اخیستل ورته له دې عمله سخت دي چې سرشمیرنه نوي شوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
ان پروسه
د زیرک کارتونو د اخیستلو پروسه چې له څه مودې راهیسې پیل شوې وه اوس په دې وروستیو کې کډوالو ته عملاً کارتونه ورکول شول. کوله بده مرغه هغه افغان کډوال چې تازه ایران ته راځي قانوني اسناد ونه لري، سرشمیرنه نه وي شوي، هغوی په دې پروسه کې شامل نه دي چې دا بله ستونزه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی تیره ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي هغه کډوال چې د لنډ مهال لپاره ایران کې میشو او د اوسېدو بیلابیل کارتونه ورکول شوي دي د دوی د حکومت د پریکړې پر اساس به د زیرک کارت په نوم یو کارت ورکول شي. نوموړي دغه شان ویلي یاد کارتونه چاپ شوي او یو شمیر کډوالو ته ویشل شوي هم دي. زیرک یا هوشمن کارت د اوسېدنې یو قانوني سند دی چې ایران د افغانانو په ګډون په شرایطو برابر بهرنیو وګړو ته ورکوي. د ایران دولت خبري ویبپاڼې د راپور پر بنسټ دغه کارتونو د ویش بهیر د لړم میاشتې له شلمې نیټې څخه پیل شوی دی. د یادې خبري ویبپاڼې د راپور له مخې مخکې له دې د ایران د کډوالۍ د ملي سازمان د عمومي اړیکو د مشر محمد جلالي فرد له قوله لیکلي چې د دغو کارتونو په لرلو سره کډوال کولی شي د وخت په تیرېدو سره 13 بیلابیل خدمتونه ترلاسه کړي. خو تر دې مخکې ایران کې بیلابیلو افغان کډوالو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړو چې دوی دومره اقتصادي توان نه لري چې د کورنۍ له 13 کلونو پورته هر نارینه غړي ته د زیرک کارت په تضمین کې 100 میلیونه ایرانی تومن چې د دوی په خبره 1.5 لک افغانۍ کېږي ورکړي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د ښځو پر زده کړو او په دولتي او نادولتي ادارو کې د کار تر بندیز وروسته د دوی ژوندون له بیلابیلو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ دی، خو بیا هم یو شمیر ښځو د خپلو او خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو د هوارولو لپاره شخصي کاروبار ته مخه کړې. په دوی کې یوه د اقتصاد برخې لسان سات څانګه ده چې جامو د ډیزاین او ګنډولې او برانډ جوړ کړی دی. څانګه وایي د برانډ نوم یې جامه زیب دی او په آنلاین بڼه کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو حکومت له یو نیم کال ډېر کېږي چې د نجونو لوړې زده کړې بندې کړي او تر خواه یې په دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی کار هم منع اعلان کړی دی او تر څنګ یې واک ته له رسېدو سره سم دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلي دي. خو په همدې حال کې بیا هم څانګه وایي هڅه کوي چې د خپل کار روزګار له لارې د خپل ژوند او کورنیو اړتیاوو پوره کولو لپاره کار وکړي. په داسې حال کې چې څنګه باید د اقتصاد د برخې په اقتصاد برخه کې خپلې زده کړې بشپړې کړي. خو اوس د طالبانو د بندیزونو له امله د دې پر ځای چې زده کړو ته دوام ورکړي، د جامو د ډیزاین او ګنډولو برانډ ته یې لومړیتوب ورکړی چې له دې لارې فقه پیدا کړي. تفصیل یې د راپور کې واورئ.
زه هم په دغه هڅه او په دغه فکر کې شوم ترڅو یو کوچنی کاروبار پیل کړم.
25 کلنه څنګه د جامزی په نوم د ښځینه جامو د ډیزاین او ګنډلو د یو آنلاین برانډ مسؤوله ده. دا چې د پلازمینې کابل اوسیدونکي دا وایي په اقتصاد برخه کې د لسانس تر کچې زده کړې کړي، خو چې له پوهنتون فارغه شوه نظام بدل شو چې په خبره کې دا یې د جامو د ډیزاین او ګنډلو د یاد برانډ جوړولو ته اړ ایسته.
د جامزی په نوم یو برند می جوړ کړ چې له دغه برند څخه مې آنلاین فعالیت خپل پیل کړل. د فیسبوک او انسټاګرام صفحه مې جوړه کړل. له دې څخه مې جامې به مې تکاو و ضرورت وسایل به مې بازار څخه واخیستل او دغه مېرمن چې په کور کې دوه ته به مې وړل، دوه به په کور کې ډیزاین به دې جوړ کړ، یا خنونه او غاړي په لاس به دا ګلدوزي خامک دوزي چرمدوزي به جوړه کړ، ډیزاین به جوړ کړ، جامې به ما واخیستې، کسب به مې وکړ، فیسبوک ته یا انسټاګرام ته به مې پورته کړل. چاغه طریقه به مشتری بیرته ما ته فرمایش را کوچ دغه جامې په دغه اندازه پکړ دي تر کور د شای ما ته راوړه. دغه جامې چې به ما کله جوړ کړي نو خپل نارینه کارمند ته به مې دا جامې ورکړي، هغه به تر کور تر شا به ورته دا جامې ورسولي.
نو ما وړي وای اوس چې د برند له جوړولو یو کال تیریږي، کاروبار یې ښه دی او خلک یې ډیزاینونه خوښوي. څنګه چې واده شوی او خپل خاوند سره د کور په لګښتونو کې مرسته کوي، وایي څو نورې مېرمنې هم ورسره بوختې دي چې ټولې له همدې لارې خپلې او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هواروي.
په جامزیب کې ما سره کارمندانې ټولې ښځې دي، مجبور را سره څلور ښځې کار کوي په دغه برند کې چې هغوی جامې ډیزاین، د جامو ګنډل او دغه د یخن او نور څه د لاس کار چې خامک دوزي، چرمدوزي یا ګلدوزي وي هغه کار دو جوړوي په تکه باندې کوي او بیا پرته مطالعه تسلیموي.
څنګه وایي غواړي چې خپل کار پراخ کړي څو نورې ښځې هم ورسره په کار بوختې شي، خو په خبره یې وسیه نه لري. نوموړی د طالبانو له حکومته غواړي چې ښځو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو
غوښتنه هم د حکومت څخه هم دا ده چې ښځو ته د لا د کار زمینه برابره کړي تر څو هغه وکولی شي چې خپل د خوښې او ذوق کاروبار پیل کړي، په هغې کې پرمختګ وکړي، هم د ځان دپاره او هم نورو ښځو دپاره د کار زمینه برابره کړي.
د یادونې ده چې طالبانو په افغانستان کې پر نجونو له شپږم ټولګي پورته د زده کړو او تحصیل تر څنګ د کار بندیز هم لګولی. دوی په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې نجونې او ښځې له کار کولو راګرځولې دي. دوی ښځې د سینګار کار ته هم نه پرېږدي او سینګارتونونه یې ورتړلې دي.
زما بریا وي
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
کانادا اعلان کرده چه دا امنیتی موافقی لاسلیک سرا اوکراین تا چباندی 3 میلیارد کانادایی دالر مالی او پوزیم رست ورکوی. دا کانادا دا صدرازم دفتر ویلی لاوکراین سرا لسکلن امنیتی موافقه دا اوکراین نملاتر لپاره د کانادا د کلیدي او اوږدمهالي ملاتړ ژمنتیا بډایه کوي. د کانادا په باور دا یو دفاعي یا د پوځي خوندیتوب تړون نه دی. پرون پر اوکراین د روسیې د غیر موجي یرغل 2 کاله پوره شول چې څو نور هیوادونه هم له اوکراین سره د همکاریو ټټار وډاوه. په همدې ورځ یعنې د فبروري په 23 پر اوکراین د روسیې د بشپړ پوځي یرغل سره سم د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په دې مناسبت په یو خبره شوي بیان کې پر روسیې د بندیزونو نوې بسته اعلان کړه چې له 1500 ډیر موالد پکې وو. بایدن وویل چې دا بندیزونه پر اوکراین د یرغل او د کرملین د مخالف الکسی ناوالنی د مړینې په خاطر په مسکو لګول شوي دي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر په ګډون د ډیرو هیوادونو مشران د کاناډا د صدر اعظم جسټین ترودو په ګډون باندې کیف ته تللي وو او هلته یې د خپلې پوځي همکارۍ تر څنګ د امنیتي همکاریو تړونونه هم لاسلیک کړي او کیف ته یې د مرستو ډاډ ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د دوو کلونو پوره کېدو په مناسبت کیف ته سفر وکړ او پرون شنبه یې په اعلامیه کې وویل چې کاناډا د امنیتي موافقې له لاسلیک سره روان میلادي کال اوکراین ته څه باندې 3 میلیارده کاناډایي ډالره چې 2 میلیارده او 200 میلیون امریکایي ډالره کېږي ورکوي. جسټین ترودو د دې مالی مرستې له اعلان سره وویل کاناډا به د اړتیا تر وخته د اوکراین تر څنګ ولاړوي. د کاناډا د صدر اعظم دفتر ویلي چې د اوتاوا او کیف ترمنځ 10 کلنه امنیتي موافقه د اوکراین د ملاتړ د دوام لپاره د کاناډا امنیتي کلیدي او اوږدمهالي ژمنه ښیي چې اوکراین وکولی سي د خپلې ځمکني بشپړتیا او خلکو ساتنه وکړي او خپل اقتصادي رغونه عملي کړي. د دغه دفتر په وینا په دغه سند کې په سیاسي، پوځي، امنیتي، اقتصادي او بشري برخو کې د مالی تعهداتو او همکاریو زیاتول شامل دي، خو دغه موافقه یو پوځي تړون یا د پوځي خوندیتوب تضمین نه دی. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویلي چې له بریتانیا، فرانسې، جرمني او ډنمارک سره د دواړو خیزو امنیتي موافقو له لاسلیک وروسته یې له ایټالیا سره هم پرون یو دواړو خیزه امنیتی موافقه لاسلیک کړه. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وندرلین هم پرون شنبه ویلي چې له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د 50 میلیارده یورو چې 45 میلیارده او 200 میلیون امریکایي ډالره کېږي د مالی مرستې لومړۍ برخه به په مارچ میاشت کې اوکراین ته ورکړل سي. بریتانیا هم پرون اوکراین ته د 242 میلیونو پاوندو په ارزښت چې 311 میلیون ډالره کېږي د مرستو د بستې د ورکولو اعلان وکړ. د بریتانیا دفاع وزیر ګراند شاپس ویلي د اوکراین وسلول ځواکونه توانېدلي له روسي ځواکونو زیاتې هغې سیمې ونیسي چې په وروستیو کې له لاسه وتلې وې. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د دوو کلونو پوره کېدو په مناسبت د کاناډا، ایټالیا او بلجیم صدراعظمان د اروپایي کمیسیون مشره کیف ته لاړل او یو ور بیا یې له اوکراینه پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
مننه چې ازادي راډیو اوري سلیری ساته اوس مخ خبرونه اوریدلای شي. ستاسو پیغامونه هم د خبرونه پورسې کې درته خبروم خو وړاندې له هغه وروسته یو بل موضوع ته په پکتیا کې د فرنیچر او سوداګر او د دې صنعت د کارخونو مالکان وایي کاروبار په خکې دوه خو د خام موادو مناسب زینو او برېښنا کمښت له ستونزو سره مخامخ کړي. هغه ستونزې چې تر ډېرې په افغانستان کې پانګوال او صنعتکاران د خپلو عمده ستونزو په توګه باندې مطرح کوي. د پکتیکا د فرنیچر او سوداګر له حکومتي او خصوصي ادارو هم یو غوښتنه لري او هغه دا چې د بهرني فرنیچرو پر ځای د خپل داخلي هغه وکاروي ځکه کیفیت یې ښه او به یې مناسب دي. په همدې حال کې د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلان هم په دې ولایت کې د ډېرې برېښنا او صنعتي پارک نشتون د پانګوالو لخوا د پانګونې په مخ کې له مهمو ستونزو بولي. خو د حل لارو په اړه باندې څه وایي تفصیلي په دې راپور کې واورئ.
په پکتیا کې د فرنیچرو د کارخونو او دوکانونو مالکان وایي چې په دې ولایت کې د دوی کاروبار د خکېدو په حال کې دی او اوس د نویو او پرمختللو ماشینونو په واسطه کولای شي په هر ډیزاین کې فرنیچر لکه الماری، دفتری میزونه، کوټبندونه، کوچونه، د ودونو د اړتیا وړ شیان او د خوب تختونه جوړ کړي. دوی زیاتوي په دې کاروبار کې یو شمېر خلکو لپاره اوږدمهاله کاري فرصتونه هم برابر شوي دي. د فرنیچر او دیوی کارخانه مالک واحد الله مشال راډیو ته ویل
د اتنه کال لاس کال مخکې نه هغه ټیم نه خوست تغییر ډیر زیات پکې راغلی دی ځکه یو خو خارجي سامان ته نور ته ضرورت نشته. نور مملک نه افغانستان ته د سامان تیار راول سي ځکه خام مواد به تر شي دلته به جوړ سي. یو خو د خلک تجربه او قسمیان زیاتېږي بل د وطن تولید ده او بل د حساب د فروشي د مخکې نه اوس کده خوست په خصوصا د دوه کله کې سبته خلک د پوس کې مانده سوی د اوس په حال نو د خاص غي نشته سودای کمی دي.
په افغانستان کې د نجارۍ کسب یا حرفه ډیره اوږده مخینه لري او له پیړیو راهیسې افغان نجارانو په ډیرو ساده امکاناتو له لرګي ښکلي شیان جوړ کړي. خو اوس دلته ماشینی صنعت هم د پام وړ پرمختګ کړی. د نجارۍ یو تن استاد خالد وایي:
زه خپله دلته استاذي باندې کار کوم او دلته رقم ته کار شو غواړي، لکه میز او چوکۍ، المارۍ، تختخاو څه رقم ته کار هم د نیټ نه غواړي، موږ دلته ترسره کوو. تقریبا اته نه کاله کېږي دا کار کوم.
د پکتیا اوسیدونکي وایي د فرنیچر و کاروبار هغه مهال ډیر غوړېدلی شي چې د دې برخې په خامو موادو مالیات لږ شي، د فرنیچر بیې ټیټې شي او خلک د رانیولو توان پیدا کړي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي عرفان الله عابد وویل:
دولت نه دا غوښتنه ده چې کوم سامان چې دوی ته راځي او دوی دکاندارانو نه سامانونه اخلي، کنه هغوی دوی ته په جګ ریټ باندې ورکوي، کنه نو دوی سامان په ارزانه ریټ باندې واخلي، دوی خلکو ته بیا کارم په ارزانه بیه کوي.
بل لوري ته په پکتیا کې د صنعت او سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې پانګونې ته د پانګوالو لیوالتیا په ډېرېدو ده. د صنعت او سوداګرۍ خونی مشر عبدالنصیر عالمیار وویل:
د دوی هغه اجناس له بهره خام مواد راوړېږي، د دوی لپاره د طرفه په برخه کې همکاري ورسره وشي، دوی مسؤلي طرفه دي ورته راټیټ شي او په زمن کې د دغه اجناس څخه د دولتي او خصوصي سکتور کې استفاده وشي.
په پکتیا کې د فرنیچر او کاروباریان داسې مهال په دې صنعت کې د یو څه پرمختګ خبرې کوي چې د افغانستان په شان جګړه ځپلي هیواد کې د خلکو لپاره د دایمي کارموندنې په خاطر په خصوصي سکتور او په ځانګړي ډول د صنعت په برخه کې لږه یا ډېره پانګونه هم د خلکو پر ژوند مثبته اغیزه لرلی شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
کورمو آباد چې ازادي راډیو اوري، وړاندې مې هم یادونه وکړه چې د خبرونې پروسو کې ساسې را لېږلې پیغامونه خو مخکې له دې چې خبرې وکړو ازادي راډیو ته خپل پیغامونه را واستوي، موږ به په بیلابیلو خبرونو کې درته خبر وکړو. دا هم تاسو او ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
سلام ازادی ازادی است، سلام خدایم خوشحال و کامیاب لرزه. یو دی جمله متقاعدین و نایمه دیر سخت مشکلات سا مخامخ وی دادری کالا که در طالبان غلی دی مون تقاعد نرکی ملک رو نچور کرده، نم چپاول کرده، نم سک وجلی دی، نم خیانت کرده دی ملک دا، نو جاسوسان و غلامان و در تقاعد پیسیم ولی نرکی خود نشر کرده چرای کپلیاز خود.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ز ساحل د غزنی ولایت د یکل سالی څخه پیغام ته پریږدم. نو ز لزادی جدا هلرم سیمه پیغام نشرکه تر لورپون چارواکو په هله باندې سیورسی، ځکه دا دنجنو کوم مکتبونه دي د شپږم ټولګي پور ادم به څنګه شو خلاصي، ځکه کنارنه ذکر حق لري، خزنم ذکر حق لري، خدا پاک دې خزنه او کنارنه او ټول پرس کړای دي. نو به سه زر تر زر د اخلاص او سلام به احترام.
السلام علیکم. دا شیخ صاحب دې امیر المؤمنین دې پچای خو پچنه کېږي د دې ولس په یحات مزوم ملت زخ څوک واو دې پچای خو پچنه کېږي راو موږ نه پوهېږو درې کاله د مخه پر دغه افغاني خلک الانېدل، نن پسې پر دغه کالدارو خلک ټکوي، دا څنګه اسلامیت دی؟ دا څنګه مسلمان کورونه چپه کوي، خلک پسېوي، خلک ورکېږي، یو سړی دوامه غږ نه شي کولی، د خدای روي میډیا یې نهشته، چا سړی شکایت کوي، خو دله چې خپل د ژوند نه نور بېزار وي. دا څنګه اسلام دی؟ دا څنګه دی د قرآن عالمان خلق یې درې بدره کړه، خلق یې خوار زار کړه، خلق د ماښام ډوډۍ نه لري،
کثیر څوک وایي چې دا زموږ مخالف دي، ته وګوره د مایدي نه د تکاوتیان د کونډیان د یوه ماشوم نه ورکوي ورورو د ده ده، بس خپل پر ځان یې خپل افغانۍ لري نور پنځه مانی شکولی چې نور د دې مظلوم ملت ژغ څوک څه والله کار وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
کومه با چې ازادي رادیو او خپل پیغامونه موږ ته را لېږي. ازادي رادیو سلیر وي ساعت از موږ په رادیو البته په رادیو چپو دا اورېدو تر څنګ زموږ پر وې پاړه هم اورېدل شي. ازادي رادیو ټکه کوم زموږ ادرس ته واز موږ په پاڼه ته داخل شي دیو کلیک پکې کاغلو سره د ازادي رادیو ټول خبرونه هم اورېدل شي. نګریکو په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیر شو د کوټه یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو